درنو اوریدونکو سلام په کابل کې 15 بجې شوې په روانه نیم ساعته خبري مجله کې چې زه همین هوا دی وړاندې کوم درته د هرات د زلزلې او هم د ډول د فلسطین د حماس او د اسرایلی ځواکونو د نښتو ترمنځ درته راپورونه لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 320 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 120 کسه مړه شوي دي. خو اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 320 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله کې 12 کلی ویجاړ شوي او همداراز 600 تنه نور ټپیان دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې مشر موسی اشقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونۍ زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.3 درجې وو. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سخت زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره یې د هراته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زندجان ولسوالۍ ته یې 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون په یک شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شرج دافیر رافایلا یودیس بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یوالو تک پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سخت زلزلې له کبله لږ تر لږه 320 تنه مړه او لږ 600 تنه زیات نور ټپیان شوي دي. د طالبان حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه لاسلیک کړي. د وزارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نور 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارده شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته د نویو قراردادونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکوي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د قراردادونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د اوین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د ایراني رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی به په دې زندان کې 15 کال حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2020 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی وو او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خاطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي. او د پولند مرستیال صدر اعظم او د واکمن ګوند مشر یاروسلاو کاچینسکی وایي چې د پولند پوځي امنیت ته د هیواد پر وسلوالو ځواکونو او له امریکا سره پر اتحاد متکی دی. ښاغلی کاچینسکی پرون وویل چې د پولند د اتکا لومړی ستن د دې هیواد پوځ او دوهم ستن یې له ناټو سره اتحاد دی. خو د زیاته کړې چې دا اتحاد په حقیقت کې له یو هیواد یعنی امریکا سره اتحاد دی، ځکه د ده په وینا یوازې امریکا ده چې مرسته کولی شي. پولند چې په 2020 کال کې پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته د خپل ګاونډي اوکراین ملاتړ کوي، مسکو ته د یو زیاتېدونکي ګواښ په سترګه ګوري، نو ځکه په اروپا کې د متحده ایالاتونو د پراخ حضور پلوي کوي. خبرونه مو واورېدل درنو اورېدونکو، په روانه خپرونه کې به واورئ د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 320 کسانو ته رسیدلی.
هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی، یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه و.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دوشنبه په ورځ به څلیرشت افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته به ولېږل شي. خو په دې ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي لا هم ګڼ نور افغان ماشومان په زندان کې دي.
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت تر څنګ ودرېږي. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې درې سو شل کسانو ته رسیدلی. له دې مخکې د طالبانو حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر یو سلو شل تنه او د ټپیانو شمیر د شپږ سو په شاوخوا کې ښودلی وو. په عین حال کې د هرات یو سیمه ییز چارواکي وویل چې یو سل اته اتیا مړې روغتون ته رسیدلي. بلخوا راپورونه وایي چې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لړۍ پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د سخت زلزلې لکبله د لسګونو کسانو د مړینې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې زیانمن خلک مرستو ته سترګې په لار دي او د زلزلې نورو ټاکنونو یې خوب حرام کړی. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبریال تویل دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي او نورو سیمو یا ولایتونو ته کډه شوې دي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ د خاشرود سیمې اوسیدونکو بنفشې ته هغه شیبه وریادیږي چې لومړی زلزلہ وشوه. بنفشې ازادۍ رادیو ته د هغه شیبه د سترګو لیدلای حال بیان کړ چې خلک لخپلو کورونو وتل.
ساعت 11 و 15 دقیقه امینا بود
که یو لز بجی او شاو خوا 15 دقیقه وی چې لومړی زلزلہ وشوه. وروسته څونو ټکانونه هم ورکړل. بیا نه ټول خلک د باندې وتل. هیڅوک په کور کې نه کېناستل. ټول بهر وتلی او په کور کې نکنی ځکه ډارېږي چې بیا زلزلہ ونه شي. ځینې خلک وایي چې بیا زلزلہ کیږي او ځینې نور وایي چې نکیږي.
د زلزلہ ځپلو سیمو خلک ویریږي چې کورونه ړنګ نشي. هسې چې د دوی د سترګو پر وړاندې د لسګونه کورنۍ یو هستي او نیستي تر خاورو لاندې شوه. د ځمک پوهنې یا جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم وایي په هرات کې زلزلې ډېره سابقه نه لري نو ځکه خلک خورا ورخطا کړي.
پیرات کی دا اول زل دی چی دا سیالت راغل یعنی په تاریخ کی چیزه 15 پته کال عمر دی ما پیرات کی تیر کړی دا سیالت نو نو خلق ور خطا سوی دی او متاسفانه چی دا تایقاتی مراکزم په افغانستان کی فعال ندی چی وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چی خلق د زلزلې د عواقب خبر سی او څه تدابیر باید ونیول سی.
لبلې خورا پرونه وایي چې د زلزلې له زیانمنو سره د نړیوالې ټولنې مرستې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د هرات ولایت روغتون ته د ټپیانو د علاج لپاره دارو درمل او نور د اړتیا وړ تجهیزات لیږلي. دبليو ایچ او همداراز ویلي دي چې د هرات سندجان ولسوالۍ ته د ټپیانو د علاج لپاره 12 امبولانسونه هم استولي دي. افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت شارج دفتر رافایلا یودیس هم بیگا پر ایکس شبکې ولیکل چې له زلزلہ ځپلو سره د مرستې لپاره په سل ټنه دارو درملو او روغتیايي تجهیزاتو بار یو الوتکه پروند کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د طالبانو حکومت د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته دند سپارل شوی څو له زلزلہ ځپلو خلکو سره د مرستو په چارو کې برخه واخلي. سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل کیږي. پرون شنبه د ورځې شاوخوا 11 بجې دوه سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د اټکل مخې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجه وو. د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان، کشک، ربات سنگی ولسوالیو او نورو سیمو کلیول لرزول. خو په ښار او همدارس په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوې دي. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پریکړ او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوې.
و موردل چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور لمخې درې سو شل کسانو ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دوشنبه په ورځ به څلور رشت افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته بستانه کړل شي. دا خبره د دغه کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخری ازادي راډیو ته وکړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزکا کړ وایي د کراچۍ په زندانونو کې دا مهال شاوخوا نوي افغان ماشومان بندیان دي. اغلی کاکړ وای دا ماشومان د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوی او په خبره زندان د دې ماشومانو په ذهني او جسمي روغتیا بد تاثیر کوي. نور جزئیات د بدی سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان د ورک برخلیک په لور. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دوشنبه په ورځ به څلور ویشت افغان کډوال ماشومان له زندان خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي. خو دا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کیږي په دې اړه د دغه کنسولګری سرپرست عبدالجبار تخاری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دا ماشومان قانوني اسنادونه نه لري. دوی خو بعض کسان داسې دي چې کورونه دلته دي، بعض کسان کورونه دلته نشته. هغه بیا مونږ کوشش کوو چې د دې خپلوانان او خامخا د دې ورونو والته ترالته ماماګان یالته بیا هغه ته مونږ سپارو.
نو ماورای وای چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندان خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وای چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومان شمیر شاوخوا نوي تنو ته رسیږي. اغلی کاکړ ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا ماشومان ډېرې کارګر ماشومان دي. د استوګنې د اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوې دي چې په خبره یې زندان او کورنیونه د بلیدلو لاندې ښنه دوی په ذهني او جسمي ډول سخت ځپلې دي. اغلی کاکړ ازادي رادیو ته وویل
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي. د ماشومانو د بندي ساتلو په حق له نړیوال قانون چې کوم دی هغه ډېر سخت مخالفت کوي، ځکه چې د دولس کالو د لسو کالو ماشوم سي دي هغه سوچ نه لري چې دی به یا تخریب کاری وکړي یا به دی په کریمینل اکټیویټي کې داسې داغه لپاره بس پلان جوړ کی لکه معصوم خو معصوم وي.
نو ما وړي وای د دې ماشومان عمرونه لنه تر اتلسو کلونو پوري دي، خو په خبره یې جوني پکې نشته. د ماشومان د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زوکړې لورځ تر اتلس کلنۍ پوري معصوم ګڼل کیږي. و موږ غوښتل په زندان کې د دوه بندي ماشومان او د دوی له کورنۍ سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او زندانونو کې ساتل د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي. د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرکزای په دې حق لوای
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې ماشوم چې تر اصل له سوکالو څخه چیچ وي هغه د اصلاح او تربیت روزنه مرکز ته لیږل کیږي په داسې صورت کې چې هغه تخلف کړی وي. که تخلف یې نه وي کړی د سپان وهل، زنجیر، زولانه، د دوی ازادي سلبول دا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د ماشومانو د حقونو د نړیوال اعلامیې د ماشومانو د حقونو د پروتوکولونو خلاف خبره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوګ دې مودې راهیسه د افغان کډوالو نیول او زندانونو ته اچول روان دي چې افغان ماشومان هم ترې بچ نه دي پاتې شوی. دا لړۍ اوس د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې ده. د پاکستان حکومت د روان یونې د سیشن به په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روان میاشتې تر پایه له دې هیواده ووزي، کنه دوی به پر وړاندې سخت اقدامات وکړي.
په پاکستان کې د زنداني افغان ماشومانو په اړه مو راپور واورید. بلخوا په ایران کې اوشمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد په ځینو ښارونو کې افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند د دوی اندېښمن کړي. دوی دا کوي د ایرانیانو لخوا د افغان ځوانانو د وهلو ټکولو شاهدانو او د امنیتي ستونزو له امله دوی افغانستان ته د ستنېدو کومه لار هم نه لري. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کاروالی وخت او ځای نه شي تاییدولی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې چې د یوې اړوندې ویډیو په غږ سره پیلېږي.
ظاهراً د افغان کډوالو سره د کوربه ګاونډي هیواد د یو شمېر وګړو تاوتریخوالی او ګواښونه. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې دغه ویډیو په دې ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې لس پلس کېږي. ډېری هغه کډوال چې د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته او د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران په ګډون ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر ایرانی اتباع د افغان کډوالو پر کورونو د لرګیو او نور وسایلو په وسیله برید کوي او له دوی څخه غواړي چې له هېواده یې ووځي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي چې دا ویډیو خپره کړې ادا کوي چې دا پېښه د ایران په قزوین ښار کې شوې ده. که څه هم د دې ویډیو دقیق وخت معلوم نه دی، خو له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی نشي تاییدولی. په ایران کې یوه افغانه کډواله سویتا وایي چې د تهران په سلطان آباد سیمه کې د یو شمېر ایرانیانو لخوا د داسې یوې پېښې شاهده وه.
شب گذشته تاریخ هفته چهارده
تیره شپه د تلې میاشتې په څوارلسمه نېټه د افغانانو پر وړاندې د ایران خلکو د تاوتریخوالي شاهدان وو. د ایران خلکو زموږ په مخ کې ځوان افغان هلکان پرته له دې چې کوم خراب کار وکړي یا کوم مضریت وکړي ویوهل.
مردم ایران آنها را مورد زده شد قرار دادن.
یو بل افغانه کډواله پروانه وایي چې میړه د پخوانی جمهوری نظام کارکوونکی وو او د امنیتي ستونزو له امله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدلی. نوموړی چې وایي د لورانو زده کړې د کډوالۍ یو بل لامل دی. د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
ایران خیلی وضعیت روز میشه خرابه.
دوه ورځې کېږي چې د ایران وضعیت خراب دی. د افغانانو د کورونو شیشې ماتوي او شعار ورکوي چې باید افغانان د خپل هېواد ته ولاړ شي یا د زموږ له هېواده ووځي. زموږ اندېښنه دا ده چې موږ د خپلو لونو د زده کړو لپاره ایران ته راغلو او کډوال شو او اوس ایران کې هم وضعیت داسې دی.
په ایران کې یوه بل افغانه کډواله چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د دې حالت لیدو وروسته ویریږي چې له کوره ووځي.
باور کنین ما خود ما از بیرون شدن از خانه
باور وکړی د کور څخه له وتلو ویریږم، ځکه چې په ښار او بازار کې مخبل ډېر هیوادوال ولیدل چې د ایران خلکو له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ شول.
مورد خشم و غضب مردم قرار گرفتن.
دا په داسې حال کې د هغه افغانان چې په دې وروستیو کې ایران او نورو هیوادونو ته کډوال شوي ادا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دوی لپاره خوندي نه دی. اقتصادي ناورین او سخته بېوزلي هم ګاونډیو د سیمې او اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بل لامل دی. په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت تیره سه شنبه په دغه هیواد کې 1.3 میلیون افغانانو ته چې د اوسېدو سند نه لري خبرداری ورکړ چې د دې میاشتې تر پایه دی له پاکستان ووځي، کنه نو دوی به له جبري ایستلو سره مخ شي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت تر څنګ ودرېږي. حماس ادعا کړې چې د اسرائیل پر لورې له 15,000 زیات توغندي وشتلي او د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 300 وګړي په دې حملو کې وژل شوي او تر 1,500 نور ټپیان شوي دي. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي چې د غزې پر تړانګه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې لږ تر لږه 232 تنه وژل شوي او 1,600 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو لپراخو حمله ورسته متحد ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلې دي چې د حمله غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دریږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمنی او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپل اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلې او له اسرایلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړ خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یو اعلامیه کې دا پر اسرایلو بې توپیر حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او روسیې د کړکیچ له دواړو خواو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس د راپور لمخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړی سلاکار ویلی دی چې تهران د پواینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو خپل پرونی غونډه کې د اسرایلو او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطینی جنگیالیو ستاینه کړې او ویلي دی چې پر اسرایلو لبرید سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانه د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حمله داسې محل وکړي چې اسرایلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د منځلو په حال کې وو. د ډلې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې له 15,000 زیات توغندي وشتل شوي او د دوی جنگیالي د اسرایلو له سرحد څخه چې کلک امنیتي تدابیر پکې ټینګ دي اسرایلو ته ننوتی او د دې هواد د جنوب په لک تر لګه او سیمو کې د اسرایلو له دفاعي ځواکونو سره نښتي کړي دي. په همدې حال کې د اسرایلو لاسګونه جټ الوتکه د غزې د ترانګې پر سر الوتنې کوي. اسرایلی چارواکي وایي چې د الوتکه د حماس ډلې پوځي تاسیسات او د قومندې مرکزونه پنهخه کوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې هوا دې د جګړې په حالت کې دی.
له خبرونو ور اخوا
نوریدونکو په دې برخه کې هم راپور او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. دا چې د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعاتو څه لیکلي مهم ټکی زموږ همکار راوړي.
ګارډین پرسپانه لیکي چې د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې په ورځ د ریختر په کچه تر 6.3 زلزلې وروسته څلور نورې زلزلې وشوې چې دا هم وړې نه وي. ګارډین د سیمیزو چارواکو په وینا لیکي چې د دې زلزلو ټکانونه په فراه او بادغیس کې هم احساس شوي دي. ورسپانې وړاندې د پروسش کال جون میاشتې زلزلې ته اشاره کړې ده چې په پکتیکا او خوست کې تر زرو د ډیرو کسانو ژوند واخیست او شاوخوا یو نیم زر نورې ټپیان کړل. ګارډین د دې طبي پیښو په تړاو بیا لیکي چې افغانستان هسې هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته له بشري بحران سره مخامخ دی او تر ډیره د نړیوالو په بشري مرستو تکیه کوي. میرر ورسپانې هم د پرونی زلزلې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په سر کې راغلي دي چې کله د شنبې په ورځ د سهار د یولس په جو خواته خلکو په هرات کې د زلزلې ټکانونه احساس کړل، له کورونو راووتل او دکاندارانو دکانونه پرېښودل. ورسپانه د امریکا د جیولوجي سروې د مرکز د راپور له مخې لیکي چې د زلزلې مرکز د هرات ښار په شمال لویدیځ کې 25 مایل لرې وو او تر لومړۍ زلزلې وروسته 15 نورې زلزلې وشوې چې یوې در یختر 6.3 و او د نورو شدت تر دې کم و. مرر د هرات د ساړه شار دی وو سیدونکې 45 کلن بشیر احمد خبري راخیستې دي چې فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې د دفتر کې و چې نصا په ټوله ودانې ولړسېده. بشیر احمد زیاتوي چې د دفتر د ودانې پلاستر جلا شول، په دیوال کې درس پیدا شو او ځینې دیوالونه او د دفتر یو برخه ونړېده. بشیر احمد وویل چې له زلزلې سره سم مخابراتي اړیکې قطع شوې چې کور ته زنګ ووهي. ورسپانې د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې د یو بیان مولا جان صاحب خبري هم راخیستې دي چې ویلې دي د هرات په لری پروتو سیمو کې په ځینو ځایونو کې مزکه شوې ده. لیده میل آنلاین خبرونه هم د افغانستان د شنبې د ورځې د زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خو دې خبرونه لیکلې دي چې په یو ورځ په نړۍ کې درې زلزلې وشوې، یو په پاپوا نیوګینی کې، بل په مکسیکو کې او دریم په افغانستان کې. دا زلزلې د نړۍ په دریو قارو کې شوې، په استرالیا، آسیا او امریکا کې.
ازادي رادیو دات کام
په داسې حال کې چې په روسیو دوه نیو کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو وزارتونو له لوري ځینو بستونو ځینې بستونه آزاد سیالۍ ته وړاندې شوي، ځینې ځوانان آزاد سیالۍ ته اعلان شوي بستونه نمایشي بولي. دوی دا کوي چې بیلابیلو بستونو ته ازموینه ورکړي او تر بریالي کېدو وروسته ان تر دې چې د ګمارنې مکتوبونه یې هم ترلاسه کړي، خو د دوی پر ځای نور کسان ګمارل شوي. د طالبانو حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت بیلابیل وزارتونو یو شمېر بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپارلي، یو شمېر افغان ځوانان ادعا کوي چې آزادې سیالۍ ته د بستونو سپارل نمایشي بڼه لري. د طالبانو حکومت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې په ایکس پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو او خبرتیاو پر بنسټ تیره اونۍ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت درې بستونه، د قانون او پټرولیم وزارت شپږ، ان ټي ای بستونه، د ستاندر ملي ادارې څوارلس بسټونه، او زابل او سرپل ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو یو سلوت څلوېښت او نه شپېته بسټونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپارل شوي دي. خو د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي یو شمېر ځوانان وایي چې له یوې خوا د طالبانو حکومت له مختلفو بسټونو وړ او مسلکي کسان ګوښه کوي، او بل پلو بیا نور بسټونه اعلان ته سپاري، چې دې کار د ازموینې پر پروسه د خلکو شکونه پیدا کړي دي. د کابل ولایت اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسې لامل یې په راپور کې نوم واخیستل شي، وایي دوه ځله یې ازموینه ورکړه. په یو ازموینه کې پایله بې نتیجې، خو په دویم ازموینه کې بریالی اعلان شو. بیا هم په خبره یې د ده پر ځای طالبانو خپل کس وګماره. هغه ازادي رادیو ته د خپلې ازموینې کیسه داسې وکړه.
زلاړم انټرویو مې ورکړه، کله چې انټرویو کې پاس شوم ماته ویل چې تا ته مونږ زنګ وهو په تمه اوسه، ته مونږ سره کامیاب یې او ورکشاپ ته دې غواړو. کله چې ما اړیکه ونیوله بیا د دوی سره، دوی ویلې چې ولا نن دې سبا د خوننو سبا کې را ته ګپ راکوو. بیا ما ریزه وکړله، موین د واحد ګمرکات ته لاړم. موین د واحد ګمرکاتو چې زما نتیجه وکړي ما ته امر د استخدام هم راکړه. زه ولېږلم منابع بشري ته د وزارت مالی. کله چې هلته لاړلم هغې کې یو جمهوریتی و، کله به پورته لاړو کله به ښکته راغی. ما څو ځلې ورته ویلې دا زما قضیه تاسو ولې همدغسې پرېږدئ، خو ډېرې وځورولم. ما ته ویلې چې مولوي صاحب بره ناز دی، او هغې ویلې چې کسان پوره شوي.
دا وایي د دې خبرې په اورېدو سره په مات زړه او ناهیلۍ کور ته راستون شو، او تر اوسه وزګاره دی. د حمیدالله جبارخیل په نوم د لغمان ولایت یو اوسیدونکی وایي څه موده وړاندې د ملي ټلویزیون یو بس ته ازموینه ورکړه، چې په خبره یې د طالبانو یو شمېر کسانو هم د ازموینه کې برخه اخیستې وه. نوموړی وایي دا چې د کافي تجربه درلوده او اعلان شوي بس ته مناسب و، مرکه کې هم بریالی شو، خو د ده پر ځای بل څوک وګمارل شول. هغه ازادي رادیو ته وویل
ما ډېر زده کړې کړې وې او ډېره تجربه هم لرله. رسنیز ډګر کې مې هم ډېر کار کړی و. نو کله چې مې انټرویو ورکړله ما ته وویل شول چې تاسو موږ انشاءالله چې حتمن راغواړو. نو کله چې د دغه انټرویو څخه زه لاړم کور ته، نو یو څو ورځې وروسته د انټرویو ما ته په شمیره باندې زنګ راغله. ما ته وویل شو چې تاسو خوشبختانه په لومړي امتحان کې کامیاب شوي، اما متاسفانه په دوهم امتحان کې تاسو پاتې راغلي.
د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ناصر چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه کړی شوی دی، بیا وایي سره له دې چې ډیری ځوانان له خپلو بستونو له دندو ګوښه کړی شوي دي، د طالبانو حکومت ډیری تشکیلات هم له منځه وړي دي.
د ولایت مکان د زیربنا د کارشناس په صفت مې دند اجرا کول، چې وخت اسلامي امارت رالی وجود باندې رالی او دلته واک واخیستې، نو بیا د سکتور ریاست بستونه او په شمول د سکتور ریاست هغه ټوله نه به تنها په هلمند کې، په ټول افغانستان کې لغوه کړل. په ټول افغانستان کې چې دا په سوونو ځوانان کې، مګر بیا هم د وسطو پر بنیاد باندې کسان پکې ګمارل کیږي کار اهل کار ته تر ډیره د پرې کوایم چې نه دي سپارل شوی.
دا چې ولې له مسلکي بستونو ځوانان ګوښه کیږي، او دا بستونه بیا ځلې آزادې سیالۍ ته وړاندې کیږي، او د آزادې سیالۍ په نړونوالې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونه ده چې مخکې هم د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ځوانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبانو حکومت تر ډیره ملایان او دینی عالمان پر تخنیکی او مسلکی بستونو ګماري چې د دوی د ادعا پر بنسټ هغوی آن د یادو بستونو د دندو د لایحو په اړه هم نه پوهیږي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو لپاره رئیسان، ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې تر څنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو مرستیالان، د څانګو امران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. facebook.com/ازادي رادیو